السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه دا ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبرې غړې کې تاسو هر کله کوم وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له ګل ایاز.
په پاکستان کې سیاسي او مدني فعالانو له ریاست غوښتنه کړې چې په جبري توګه د ورکو کسانو مسله حل کړي. په غوادر کې په زرګونو کسانو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې او د ایران ولسمشر وای دوی د نړۍ له قدرتونو سره په اټمي خبرو کې سنجیده دي. د خبرونو تفصیل. پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نشتل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. غونډه ته د بی ان پی مشر سردار اختر منګل، د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان اچکزي، د پښتون ژغورنې مشر منظور پښتین، د نشنل ډیموکراټک ګوند مشر محسن داوړ او نور سیاسي او مدني فعالانو ویناګانې وکړي. د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخه یې د هیواد نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کولو غوښتنه شامله وه. دوی دا هم ویل که چرې څوک په جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. دوی ویل ریاست باید په جبري توګه د ورک کولو لړۍ بند کړي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې حکومت یې په جبري توګه د لادرکه کسانو مخنیوي کولو لپاره قانون سازي کوي او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره قوانین هم عملي کړي. د بلوچستان په سایلي ښار غوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د غوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکړي د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالانو د مایانو پر ښکار بندیز، د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشي توکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن مظاهرې ته په خپله وینا کې ویل
د گوادر خلق چین پاکستان اقتصادی راداری سی پیک پزد ندی، لیکن د سی پیک څخه د گوادر و خلقو ته چیش ورکول سوی دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د غوادر مظاهره چیانو 14 غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملي کړي. د غوادر حق دو تحریک له تېرو 8 ورځو راهیسې روان دي. د خیبر پختونخوا په ټانګ چادر کې نن سهار وسلوالو د پولیو ناروغي مخنیوي پر کارکونکو برید کې یو پولیسوالا وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. د ټانګ تھانې مشر نور اسلم المشال لوتویل، د پولیسوالا اقبال خان او تاج د پولیو ټیم په حفاظت مامور و چې پر وسلوالو برید وکړ. په برید کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه رسیدلی. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د برید په داسې حال کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان پرون له وفاقي حکومت سره کړی یو میاشتنی اوربند د نه غځولو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې هم ده چې په خیبر پختونخوا کې پرون د پولیو ساسکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا کمپاین به د دسمبر له 14 پیلېږي. د شمالي بلوچستان میرعلي، ایدک او بورخیل قبیلو ترمنځ له تیرو 4 ورځو راهیسې د ځمکې پر سر شخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو او ځایي خلکو پرون مشال وویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې 6 کسان ژوبل شوي چې دوه ښځې او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. ځایي خلکو په دې لړ کې احتجاج هم کړی او انتظامیه په دې تور نه کړي چې د شخړې هوارولو او د قانون عملداري کې پاتې راغلي ده. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په جرګه کې ناستو مشال وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې یې اوتمانځۍ مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. ده وویل دغه قبیلو ته یې خبرداری ورکړې که چرې مورچې خالي نه کړي نو پر ضد به یې کاروایي کوي. او د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمي خبرو کې جدي دی. ایرنا اجانس د رئیسی له قوله ویلي موږ په خبرو اترو کې جدي یو او که بل لوري هم د بندیزونو د لرې کولو په اړه جدي وي موږ به یو ښه موافقې ته ورسیږو. موږ د یوې ښې موافقې ته سترګې په لار یو. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ایران د 2015 کال د اټمي موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې اترې د څو ورځو له خنډ له ځنډ وروسته په ویانا کې د رواني اونۍ په پیل کې شروع شوې. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د بشری حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت سیاسي او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې بشری حقوقو ته درناوی وکړي.
رمن او مهذب زندگی لپاره شرط دا دی چې خلک دیو بل دی حقوق احترام
یو کستم دا پته نه کې چې چا بوتلې دی کوم څه کې فشار کړی دی دا مسله اوس ډیره سنگینه ده.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې په زرګونه کسانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. معلومات درکو د شمالي وزیرستان میر علي دک او برخیل قبیلو ترمنځ ځمکې په سر شخړه روانه ده. ځایي اوسیدونکي وایي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د قوانینو باوجود د ناموسي وژنو پیښې په زیاتېدو دي. د دغو پیښو مخنیوي کې څه خنډونه دي؟
تر د ناقص تفتیش وجوهاتو په بنیاد باندې قانون کې چې کوم دی ډېر لو پولز دي راضی نامه بازي ټایم د عدالت په اختیار سره اجازت سره وشي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پرون د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې په زوره لا درک کړل شو کسانو د موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې ګډونوالو ویل چې حکومت د بشري حقوقو نه د سرغړونو مسله له پامه غورځولې ده. خو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې حکومت بشري حقوقو ته ځانګړې پاملرنه لري او ګامونه پورته کړي دي. د غونډې نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسعود راکوي.
د ډیسمبر په لسمه نیټه باندې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په نسبت باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. دا غونډه د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشرۍ لاندې وشوله. په دې غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل، پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اسکزی، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ او افراسیاب خټک سره سره د مسلم لیگ نون د طرف نه احسن اقبال او د پیپلز پارټۍ له طرف نه فرت الله بابر پکې شرکت وکړو. په دې غونډه کې شرکت کوونکي ټولو مشرانو په یو قرارداد باندې اتفاق وکړو چې په هغه کې دا ویلی وو چې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او په ټول پاکستان کې په زوره ورک کړي شوي کسان دا زر تر زره را خلاص کړدل شي او که چرته په چا باندې څه الزام وي نو عدالت ته دې مخامخ کړي. عدالت چې څه فیصله ورکړي هغې په مطابق دا سزا ورته میلاو شي. خو دا خبره به نوره مونږه په هیڅ صورت برداشت نه کړو چې عامو خلکو باندې ده د بغاوت بې بنیاده الزامات لګي او دوی د خپلو پردو نه ورک کړل کېدل شي. دوی د ریاستي ادارو او حکومت نه په سختي سره غوښتنه وکړه چې په نن نه پسته په زور بند ورک کړي شوي کسانو سلسله بند شي. د دې غونډې په اړه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
په مخ پر عمل زندگی را تیرولی شي چې دوی یو حقوق یو بل ته ومني، سټیټ د انسان حقوق ومني، انسان یو بل ته حقوق وکیل شي. لہذا دا ډېره اهم ورځ ده. دنیا کې امن، سلامتی، ترقی هر څه کې اله کېدی شي چې د انساني حقوقو احترام وشي. نن ورځ یو قسم ته ټولې دنیا خلکو ته یادونه ده چې ځمکې په مخ پر امن او مهذب زندگی لپاره شرط دا دی چې خلک د یو بل د حقوقو احترام وکړي.
په بشری حقوقو باندې کار کوونکي او د پیپلز پارټۍ یو مهم غړی فرت الله بابر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشری حقوقو صورتحال ډېر زیات خراب دی. د وویل
په دې ورځ په حساب سره بس دا ویل چې دا خلک په پاکستان کې دا پټ کیږي، غلط کیږي، پوچھتې کیږي. اول به دا صرف بلوچستان کې کېږي، اوس دا په پېښور کې، په خاټا کې، په سندھ کې، په اسلام آباد کې، او په بلوچستان کې خودی پنجاب کې دا کېږي. او اوسه پورې یو کس هم ونشو نیولی چې دا چا وچتو. خلک بهر ته وبتو، په زرګونو کسان شته چې کوم بهر ته وبتو. یو کس ته دا پته نه کې چې ته چا بوتلی دی، کوم ځای کې اشار کړی دی، کوم ځای کې بند کړی دی. نو دا مسله اوس ډېره سنگینه ده.
په بل طرف د بشري حقوقو وزیر شری مزاری د بشري حقوقو حقونو د نړیوال ورځ په نسبت باندې یو پیغام جاری کړی دی چې په هغه کې دی ویلی دی چې حکومت د بشری حقونو په اړه باندې خصوصي ګامونه پورته کړی دي. شری مزاری ویل،
پاکستان می ہماری حکومت نے انسانی حقوق کو ایجنڈا کے سب سے اوپر رکھا ہے.
پاکستان کے زمون حکومت بشری حقونه د ایجنډي په سر کې خدي مون په قوانینو باندې د عمل شروع کولو سره سره چې د قوانینو په کومو ځایونو کې کمیو هغه هم د پوره کولو کوشش شروع کړی دی. دا ځکه کوم چې د آئین او مذهب لاندې هر یو کس خپل حقوق ملاو شي، داسې کول په حکومت باندې فرض دی، نه چې حکومت له چا سره خېګړه کوي. دا د هر انسان حق دی چې حکومت په لازمي توګه دوی ته خپل حقونه ورکړي.
یاد دوی چې په دې غونډه کې په سلګونو خلکو شرکت وکړو چې په هغه کې یو ګڼ شمېر تعداد د هغو خلکو چې د چا خپل پردي په زور ورک کړي شوي دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې په زرګونه کسان د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج راوتي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په گوادر سمندرګي کې د غټو ټرالرانو لخوا د کبانو ښکار بند شي، د سرحدي عسکرو چیک پوسټونه دې ختم کړل شي او د نشه یي توکیو پر ضد ګامونه پورته کړل شي. د دې د غوښتنو په اړه حکومت ویلي چې ډېرې مطالبې یې منل شوې دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د حق دو یا حق راکی تحریک د سوري لاندې د دسمبر په لسمه نیټې یو لوی لاریون راوتلی و، په کوم کې چې د ښځو او ماشومانو تر څنګ په زرګونو کسانو ګډون کړی و او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. کله چې د لاریون برخوال د گوادر و مرکزی چوک ته راورسېدل نو هلته دوی په یوه مظاهره کې بدل سو. و دې مظاهرې ته د حق دو تحریک مشرانو ویناوې وکړې او وی ویل چې د دوی هلې ځلې به تر هغه وخت پورې روانې وي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی غوښتنې نه وي منل سوي. و دې مظاهرې ته د وینا کولو پر وخت د حق دو تحریک مشر مولانا ادایت رحمان وویل چې د دوی تحریک د بلوچستان د مظلومه بېوسه او مزدورانو غږ دی. هغه پر صوبایي حکومت زور ورکړی چې گوادر په سمندر کې دی د غټو ټرالرانو یا کشتیانو لخوا د مایانو پر نیولو بندیز ولګوي. د غډول دی د ایران سره پر سرحدي پوله اسانتیاوي پیدا کړي، ځکه چې د گوادر د ډېری خلکو روزګار د سمندر تر څنګ د ایران سره پر تجارت تړلی دی. د حق دو تحریک مشر مولانا ادایت رحمان وای چې د گوادر خلک چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک په ضد نه دي، لکن د سی پیک څخه د گوادر و خلکو ته چشور کول سوي دي. د سی پیک څخه موږ ته موټروی نه در اکړل سوي، نه گرین بس سرویس جوړ سوي دي او نه هم اورنج ټرین را کول سوي دي. دغه ډول ملازمتونه هم موږ نه دي لیدلي، خو د سی پیک څخه موږ جنازې لیدلي دي، د ځوانانو تر څنګ د ماشومانو او میرمنو مړي را کول سوي دي. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دي چې صوبایي حکومت په لومړنۍ ورځو کې د گوادر د احتجاج نوټس اخیستی دي او د حق دو تحریک د مشرانو سره د خبرو لپاره صوبایي وزیر اعلی میر عبدالقدوس پزنجو خپله و تربته تللی او دغه ډول صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی په څو واره گوادر ته لیږدولی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر مشیر یا سلاکار میر زیا رنګو ویلي دي چې د حق دو تحریک ډیر غوښتنې صوبائی حکومت میں نے لی دی.
ڈپٹی کمشنر مطالبات میں تھا، آپ لوگ ٹرانسفر کرو، ہو گیا نہیں ہوا.
د بلوچستان د کورنۍ چارو مشیر میرزا لانګو وای چې د حق دو تحریک په غوښتنو کې ډیپټي کمشنر او د اسیسټنټ کمشنر بدلون شامل وو. هغه حکومت ترانسفر کړل. دغه ډول شپاړس مطالبې منلې دي. د ټرالرانو تر څنګ د ایران سره د بارډر په اړه د مرکزی حکومت سره خبرې روانې دي، هغه به ډېر ژر اوار شي. دغه ډول د کسټم لخوا چې کومې کښتیانې نیول سوي دي هغه د صوبایي حکومت په اختیار کې نه راځي، خو پر دې برسېره دوی د دغه ټولو ستونزو د هوارولو لپاره کار روان کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د حق دو تحریک له لوري د تیرو اوویشت ورځو راهیسې په گوادر کې د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مشیر میر زیا لانګو او صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د حق دو تحریک د مشرانو سره نه یوازې لیدلی دي، بلکې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل سوي دي چې د حق حق دو په نونس غوښتنو کې شپاړس په عملي توګه منلې دي. خو د حق دو تحریک مشرانو د حکومت دا خبره په وار وار رد کړې او ویلي دي چې کومې غوښتنې منل سوي دي پر هغه هم کار نه دی پیل سوی. یادوي چې دوې ورځې وړاندې د نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي یو بلوچ مشر یوسف مستی خان هم پولیسو نیولی وو او د هغه په ضد یې مقدمه لاسلیک کړې وه، ځکه چې هغه هم په ګوادر کې د حق دو تحریک و مظاهرچیانو ته وینا کړې او د بلوچستان بیا په خاصه توګه د ګوادر په اړه د حکومت پر تګلاره سختې نیوکې کړې وې. لاکن تېره ورځ گوادر یوځای عدالت پر ضمانت باندې یوسف مستی خان خوشی کړی دی. دلته په زړه پوری خبره دا هم ده چې د کال 2015 رئیس د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې په گوادر کې د پرمختیا ډیر کارونه روان دي، ځکه چې گوادر بندر ډوب سمندر لري چیرې چې د اوبو لوی جازونه په اسانه توګه نه هیوازي لنګر انداز کېدای سي، بلکې د گوادر بندر د پرمختیا سره پاکستان د چین په مرسته د سی پیک پر مغربي سړک کوم چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د تیرېدو وروسته د گوادر پر رسیدلی دی، په هغه کې هم د پرمختیا ډیر پروژې شامل دي. لکن په دې کې د سیاسي مشرانو په وینا چې پر ډیر لږو پروژو باندې په عملي توګه کار روان دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان میرعلي ایدک او بورخیل قبیلو ترمنځ د تیرو څلور ورځو نه بیا د جایداد په سر شخړه روانه ده. دواړه قبیلې د یو بل خلاف غرونو ته ختلې دي، د یو بل ضد یې وسله کارولې چې تر اوسه پکې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د دغه لانجې خلاف ځایي ولس احتجاج پیل کړی چې د ځمکنۍ شخړې په اړه لا هم پولیس او انتظامیه ولې خاموشه ده. خو ځیلې انتظامیه او پولیس وایي چې قانوني کاروایی پیلوي او د دواړو ډلو ترمنځ د سولې لپاره جرګه هم روانه ده. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان میرعلي ایدک او بورخیل قبیلو ترمنځ د جایداد په سر شخړې بیرته سر پورته کړې. د دواړو قبیلو خلک د یو بل په ضد مورچزن شوي، غرونو ته ختلې، د تیرو څلورو ورځو نه د یو بل په ضد سپکه او درنه اسلحه کاروي. ځایي خلکو نن میرعلي کې د پولیسو او انتظامی زید لاریون کړي. په پیښور کې هم د وزیرستان ځوانان وایي چې د دغه جګړې او درولو کې د پولیسو او انتظامی خاموشي په ضد دوی احتجاج کال کړي. دوی وایي چې څلورو ورځو نه قبیلې په درنه اسلحه سره ولي، خو پولیس انتظامیه پکې پاتې راغلي او خاموشه دي. د انتظامی چارواکو او ځایي خلکو په وینا دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه مېرمنې، دوه ماشومان او دوا سړی روبل شوی. ځایی خلک وایي چې د لوی جانی مالی تاوان اندېښنه ده که پولیس انتظامیه خلک د غرونو مورچو څخه کوز نه کړي، ډزبندي و نه کړي. د میرعلي اوسېدونکي سماجي کارکون ډاکټر زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې د کوبراخیل د یو بل په ضد مورچو ته ختلي، په غټو اسلحو سره ولي، په عام آبادی باندې په یو بل باندې غټې ګولې وراوي، خو حکومت لا هم په دغه ډزبندي او قانون نافذولو کې پاتې راغلی.
غټ وسله شپکه پیتا حدت سره استعمالیږي. یو بل خلاف په غریشي مرچزن دی او یو بل بوند ګلبرې کونډه، بلکې کلیه سویلین بودی چې کما دوه غتا سره ولي غټ وسله کامریډ کی دي زنانا دی او خو شکل ته نقل مکانی کړی دو دوا د سکول ما شمون په زخمی شوی وی، دوا نرا ستر سړیون زخمی شوی وی په حتابد میډیکل کمپلیکس سے داخل دی، دویش دینا هم پشه زخمی شده دی. حکمت تا پچار دو چه خپل ریڈ بحال کو چه دا مسئله دی دیر من دینا روونه دی. دی مرجر نبادا دم را غاٹ وصله استعمال اول و ارتلل نو دا دیر دی افسوس خبر دو.
دا شمالی وزیرستان و سیدون که او پشتون ژغورن غورزنگ دا سیمه مشر ایدرحمن وزیر وای چه دوی پا میرعلی که احتجاج پیل کرده. حکومت او پولیس ولی خاموش دی. وقت به حال کړی
بورخیل او دیده قبیله ترمنځ جنگ لګیا ده، نو وس د سویر زنه ډیر سخت لګیا ده چې غټه وسله په شی استعمالیږي. نو حکومت په دشه بالکل غیر سنجیده ده، بالکل دوی په شصه د خاص کردار نه لوبوي. میش دا وی چې د قانون مطابق ته هر چا ته سزا ملاوي شي چې سو غلطی کو سو خبره نه مانی. نو وس د دغه جنگ خلاف د حکومت د خاموشي خلاف میش په میرالی شي احتجاج لګیا ده. فلحال احتجاج یو مشل به میش چې غا کی ټول مرچته او ټول علاقه دوه میش چیغه په شکل شوی سي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمنځ شخړې او درولو کې په جرګه کې ناست وو، مشال ریډیو ته هم دومره وویل چې دا درې ورځې نه په منځ کې جرګه لګولې خو لا یې څه نتیجې نه دی ورکړې. نن یې آخري وارننګ ورکړې چې دواړه قبیلې د مورچې خالی کړي، ډزبندي دې وکړي، گنی پولیس با کاروائی پیلاوی. دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر اکی کوسین هم وای چې لبنو یې نن اضافي پولیس فورس ور بللې، چا ته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د دواړو قبیلو ضد به قانوني کاروایی کوي. د ایدک بوراخیلو ترمنځ د جایداد په سر تنازع د سلو کالونو نه هم زیاته زړه ده، چې په وار وار دغه جایداد په تنازع باندې د دواړو قبیلو ترمنځ شخړې شوي. د دواړو قبیلو لسګونه کسان پکې وژل شوي، ژوبل شوي، ګڼې جرګې مرکه پکې شوي او په عدالت کې هم په کیس روان دي، خو لا هم دغه شخړه منطقي انجام ته نه دی رسېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا سودا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سواد تکبل سیمې اوسیدونکو د حکومت لخوا د ایکسپرس وی جوړولو لپاره د آبادو او زریزمکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون په دغه اړه یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د سړک جوړولو لپاره د دوی په کلو او پټو کې نخې خودی دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا له سیمې د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي او د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وایي چې سړک جوړیږي نو ځمکې به خامخا لاندې کیږي، خو په دې اړه به له ولس سره سلا مشوره کوي. نیاز احمد خان له منګورې نور حال را کوي.
د سواد تحصیل کبل خلکو د حکومت لخوا د ایکسپرس وے په منصوبه سختې اندېښنې څرګندې کړي. دغه منصوبه چې درې کم څلوېښت ارب روپو لګښت سره به د چکترې نه تر پتیپور پورې اتیا کیلومتره جوړیږي پر کار شروع کېدونکی دی. منصوبه کې زیاتره برخه د تحصیل کبل په سیمه کې تیریږي. په دا اړه ځایي اوسیدونکي وایي چې حکومتي چارواکو د کلو په منځ کې د سړک جوړولو لپاره نښې ایښودي چې ورسره د دوی د کروندې او د آبادۍ په زرګونو جریبه ځمکه متاثره کیږي. د بری بانډۍ پتی الله په دغه موقع احتجاجی مظاهره ته ویل
خو دې زمونږ سره کومه دښمنۍ جوړه کړې ده چې هغه ایکسپرس وی بالکل آبادۍ ته را نږدې کړی ده او په سره یې سمکو باندې راوسته ده. نو دا زمونږ اخرانه پرېس کانفرنس ده. دې نه بعد به زمونږ پرېس کانفرنس نه وي. دې نه بعد به زمونږ د وزیر اعلی او کور مخې ته در نه وي. دې نه بعد به زمونږ د مراسل صاحب د کور مخې ته در نه وي. مراسل صاحب په خپل کور کې په قلار نه ناسي او زمونږ کورونه به ورانېږي او زمونږ به در په در کېږو. دې ته مونږ په هیڅ قیمت جوړ نه یو.
ہمارے معاشی قتل کو بند کرو.
کبل بازار کې ځایی مشرانو او مقامی خلکو وړمې کې پریس کانفرنس وکړو او وروسته یې کبل چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې ته د کانجو اوسیدونکو وکیل احمد ویل چې حکومت د سړک جوړولو په نوم د ځایی خلکو نه د روزګار او د استوګنې ځایونه نسی.
د دنیا په قانون کې دانیستا چې ستا کور دی وران کی، ستا باغونه دی وران کی او باقاعده دغه تنظیم شته چې د سین په غاړه باندې دا ایکسپرس وی جوړې دی شي.
دا تاسو لري کبل کانجو ټاونشپ اوسیدونکو روح الامین چې د سبکو کاروبار کوي په دا اړوي چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ایکسپرس وی سره به سیمه کې ترقی راشي، خو د سواد سیمه کې ډېری قیمتي دي او لسته به لوی زیان هم اوړي.
کپرس کې ګورنمنت پر سره دغه وکی چې یره د خلکو د دې جیدادونو په دې اخیره کې لکه د سین غاړه ونسی او لکه تیس په بر باندې راشي، نو د دې خلکو د جیدادونو بل کې ډېر زیات لکه بچي. بل دویمه خبر ده چې لکه د موټر په کم تر باندې لاړ شو، نه دا خو سر روډ نه ده چې سړی آر پار واوړي کنه، په دې باندې بیا آر پار تل نه کیږي. نو کم موټر وچ په کم تر باندې لاړ نو لاندې جیدات ته چې بیا سړی را تاویږي نه هغه ډېر زیات لکه په تکلیف کې به لکه څوک لکه تل نه شي.
په دا اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی او د ضلع سوات د ترقیاتي کارونو چیرمین په ځل کې وایي دا چې جوړیږي نو د خلکو ځمکې به پکې خامخا لاندې راځي.
عوامو خبره اورو، عوامو ته به تکلیف نه ورکوو، دا هغو خونه به نو په طریقه به کار کوو چې یاره اکثریت عوامو ته پیدا ورسي. خامخا چې یو کار کړی چې ځمکه به راځي، کوم یو طرف ته به راځي، بل طرف ته به راځي، خو به مشوره په طریقه به انشاءالله تعالی د خپل قوم سره کار کوو.
حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د ایکسپرس وی ځمکې اخیستو لپاره شل ارب روپۍ منظور کړی شوي دي. خود ایکسپرس وی سړک په جوړولو مقامی ولسوالۍ کچری دغه منصوبه کې بدلون را نوسته شو، نو دوی به نور سخت احتجاج کوي او سړک جوړونکو به کارته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د پاکستان الیکشن کمیشن وای د بلاول بټو زرداری په ګډون ځینې هغه سیاسي مشران چې عوامي عہدې لري د کمیشن لخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د جاری شوي ضابطه اخلاق خلاف وبخه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د جاری شوی ضابطه اخلاق په خلاف ورزي جرمانه کړي. کمیشن ځینې حکومتي وزیرانم د خلاف ورزو د تور په سر جرمانه کړي دي. په جرمانه شوو کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د سن اعلی وزیر مراد علي شاه او نور هم شامل دي. خو په حکومتي وزیرانو کې وفاقي وزیر علي امین ګنڈاپور او د ځینو نورو په ګډون د صوبایي او قومي اسمبلیو غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې ولسو ضلعو کې د دسمبر په 19 رائے اچول کیږي. شانواز سرکزی معلومات لري.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری، د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او ځینې نور 50,000 روپۍ جرمانه کړي. د کمیشن د قانون تر مخه هر چیرته چې د انتخاباتو لپاره نیټه مقرره شي، حکومتي او اپوزیشن غړي هغه ځای کې نه خو جلسې کولی شي او نه انتخابي مهمونه چلولی شي. د کمیشن لخوا دغه جرمانی د نومبر په 10 د پاکستان پیپلز ګوند لخوا پیښور کې دی وی غونډې چې پکې د قومي اسمبلی غړي بلاول بټو زرداری، وزیر اعلی مراد علي شاه، د سند صوبې وزیر سید غنی، ایم ان ای قادر پټیل او د اسمبلی غړي نثار کوړو هم ګډون کړو په وجه جرمانه کړي. کمیشن د پیپلز ګوند په یو متاسیس کې د ګډون په وجه د ګوند دغه مشران جرم کړي. البته د دسمبر په 8 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باوجود د دې چې کمیشن ورته امر هم کړو چې د دې پیښور ته نه ورځي، ورغلو او د احساس کفالت په نوم د پروګرام د لاندې ځینو مستحقو خلکو ته امدادي چیکونه ورکړي، نو آیا په داسې کیسونو کې د ملک حکومتي مشر ته خصوصي استثناء حاصلوي او که څنګه؟ د پیښور هایکورټ وکیل علي ګوهر ایډوکیټ وای چې نه، د قانون په وړاندې د هر چا سره یو شان سلوک کیږي.
کوغه د حکومت والا دی، کوغه د اپوزیشن والا دی، الیکشن کمیشن ته پکار دی چې یو شان ته پاغي باندې د قانون نفاذ کړي. چې کودا نه کیږي نه دا بیا لکه د قانون خلاف ورزي انصر په دې کې ښکاری. نه پکار دا چې الیکشن کمیشن یو شان ته د لا امپلیمنټیشن په ټولو باندې وکړي.
هغه وخت چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان شو، کمیشن یو کوډ اف کنډکټ یا ضابطه اخلاق هم جاری کړو. په دغه کوډ کې په 4 سیکشن کې دوی لیکلو، کله چې شیډول جاری شو، د ملک صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، د اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر، د سنټ چیئرمین او ډیپټی چیئرمین او د صوبایي او د قومي اسمبلی وزیران او بیا داسې نور هغه خلک چې پبلک آفس یا په عوامي عہده ناست وي، هیڅ یو انتخابي حلقې ته نشي ورتلی، نو کوم د ترقیاتي کارونو اعلان او یا پرانسته کولی شي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان د 2018 د قانون د 224 مادي د دریم سیکشن تر مخه که هر څوک د کوډ آف کنډکټ خلاف ورزي وکړي، کمیشن سره دا اختیار شته چې هغه جرمانه کړي. د پیپلز ګوند دغه غونډې نه 1.5 وروسته الیکشن کمیشن دغه حکومتي څوکۍ لرونکو ته د جرمانې سزا اوراولي. نو خبریال او تدیاکار شمس مومن وای ممکنه ده کمیشن وزیر اعظم عمران خان ته هم پیښور ته پورتک او د یاد شوي پروګرام د لاندې جوړې شوې غونډې کې په ګډون د جرمانې سزا واوروي.
دا تاثر هم خورېدل نه دي پکار چې ګینی الیکشن کمیشن د حکومت خلاف دی. پکار دا ده چې داسې خپل کردار هغوی ثابت کړي چې په هغې کې د چا مخالفت هم نه، خو په قانون باندې عمل درآمد پکې ضروري دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان د دسمبر 14 یو بل پریس ریلیز هم جاری کړی چې دوی په کې لیکلي، په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اولنۍ لړۍ کې دوی ځینې وزیران او د صوبایي او قومي اسمبلی غړي چې د کمیشن د قانون خلاف ورزي کړې و جرمانه کړي دي. د پریس ریلیز تر مخه د ډیرا اسماعیل خان ضلعي مانیټرنګ افسر، د تحریک انصاف ګوند وزیر علي امین ګنڈاپور 50,000 روپۍ، د صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي 1,500 روپۍ او د صوبایي اسمبلی غړي لطفور رحماني 10,000 روپۍ جرمانه کړي. همدا شان ضلعي مانیټرنګ افسر بنو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شاه محمد خان او د صوبایي اسمبلی غړي زاهد اکرم دورانی 50,000 روپۍ جرمانه کړي. دوی زیاته کړي چې د صوبایي اسمبلی غړي ملک شیر اعظم وزیر او ملک پښتونیار خان هم 50,000 روپۍ جرمانه کړي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلې
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون باچا هنری گاڑی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 11:00 بجو،
د مشال مرکا
په 11:30 بجو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې او شوې لن خبرونه لګول آیاز اور
پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې حکومت غوښتنه شوه چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې د هیواد نور برخو په شان په خبرو پښتونخوا او بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کول غوښتنه شامل وه. دوی ویل چې ریاست باید په جبري توګه د ورکولو لړۍ بند کړي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري پرون په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې په جبري توګه د کسانو د لادرکه کولو د مخنیوي لپاره قانون سازی کوي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د گوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکړي د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالرانو د مایانو پر ښکار بندیز، د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشه یي توکو پر ضد پټلۍ ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د گوادر مظاهرچیانو 14 غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملی کړي. د خبر پښتونخوا په ټانګ چدړ کې نن سهار وسلوالو د پولیو ناروغي مخنیوي په کارکونکو بری کې یو پولیس والا وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. دا خبره د ټانګ تاڼې مشر نور رستم نن مشال راډیو ته کړې. د بریځ ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي بلوچستان میرلي ایدک او بوراخیل قبیلو ترمن لتیرو څلور ورځو رایسي د ځمکې پر سر شخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو او ځایي خلکو په مشالو تویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي دي. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمن د شخړې هوارولو په جرګه کې ناستو مشالو لټوي چې لتیرو درې ورځو رایسي یې عثمانزي مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي. د ویل چې دغه قبیلو ته خبرداري ورکړي که چېرې مورچې خالي نه کړي پرزت به کاروای کوي. او د ایران سرکاري خبري اجانس ارنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمی خبرو کې جدي دي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ایران د 2015 کال د اټمی موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې کړي. د سو ورځو لزن ټوستو په ویانا کې د روانې اونۍ په پیل کې شروع شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سرته وړاندې کړل. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. لبلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګدګاه عمومي کمانډان جنرل کینت مکنزي ویلي د طالبانو لپاره ډېر اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خو ډیر دقیق نه ده، ولی د یو 2-300 تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي، 500 هغه څه باقي پاتې. اگر که موږ یو شمیر در دوی درلود 900 تر 1000 پورې، خو د 600 کسان موږ نیولي دي او 80 کسان تر 1000 پورې وزل شوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریجي میاست کې.
ښاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکات او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa uran de jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حملې د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سوو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
دا خبریالانو د تحفظ نړیوالې کمیټې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې په بند د محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې. د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندي دي چې شمیره یې 500 ته رسیدلې. دا شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبریالان بندي شوي او یا د بریدونو ښکار شوي. په افغانستان او پاکستان کې هم خبریالان د دړکو او بندیزونو سره مخامخ دي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټې ټو پروټیکټ جرنلست د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیه کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي، خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې په راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه یې له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړي دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتله ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړي دي چې لویه شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو، نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبریالانو سره کارډ نو باید د دې د معنا وانه غستل شي چې په دغه هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته، خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، میکسیکو او فلپاین په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطره ډک هیواد ګرځولی وو. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمیر خبریالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د پروري په میاشت کې بعد د خبریالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې که وګوري 26 کسان چې دی شهید سوي دي او ټوټلي کاس چې دی دغه جرنلزم دی، ازادي صحافت د پاره او د صحافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ موږ اعلان کړی مو. نو کرونا د وجه او یخ د وجه نور د حالات د وجه موږ پوسپون کړله. هغه انشاءالله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي، ګرد بلوچستان، سندھ، پنجاب او بیا اسلام آباد راځي او خیبر پختونخوا خلق چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبریال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوي دي او نه ذمهوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیانې وي، چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي، هغه کې هم اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا 3 کارو کې په جرنلستانو باندې حمله شوې دي او داسې حمله شوې دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حمله شوې دي. په اسلام آباد کې شوې دي، په کراچۍ کې شوې دي، پښتونخوا او بلوچستان کې هو مخکم صورتحال څه ډېر بهتر نو خو خراب شوی دی نورم خو دا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه ده یو لحاظ سره مطلب هغې خود دا هغه خو خامخا ده خو دا غټه مسله د اظهار رایې د ازادي باندې پابندیانو ده
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره کړې ده خو خبریالان وایي چې باید د قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لری شي
دا مشال ریډیو ده
د پېښور عدالت په احاطه کې د دسمبر په اتمه یوه زنانه خپل پلار ورور د غیرت په نوم ووژله په پېښه کې ککړ ملزمان پولیسو په موقع ونیول خو د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان وایي چې د قوانینو باوجود د ناموسي وژنو پېښې په زیاتېدو دي دوی وایي چې حکومت باید د دې پېښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي بلخوا دینی عالمان وایي چې د اسلام مذهب هم د دې اجازت نه ورکوي او زنانو ته هر ډول حقونه ورکوي له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان تفصیل لري
دا دسمبر په اتمه د پېښور هایکورټ په حدودو کې د شیرو جنگي زنانه هغه وخت خپل ورور او پلار په مبینه توګه د غیرت په نوم اوجله کله چې هغه عدالت ته پیشه لراغلی و ولی پولیسو په حقیقت کې دواړه ملزمان هم هغه وخت سره د وسلې نیولې دي او پولیسو ته د پلټونو په وخت خپل جرم هم منلې دي د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو محکمې شمیرې ښایي یوازې دې صوبه کې روان کال کې د جنوري نه تر اکتوبر میاشت پورې یو سل او دوه کسان د غیرت په نوم وجل شوي دي چې پکې د سلوېخت سیوا نارینه او د 500 نه زیاتې زنانه شامل دي د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال او د زنانو د صوبایي کمیشن غړي هما خان وای چې د یو شمیر قوانینو باوجود پاکستان کې د غیرت په نوم وجنې مخ په زیاتې دودي
زمنګ بندې خويندې او ماشومان چې کوم دي غي سره د تشدد واقعیات باندې په هر ځای باندې چې تاسو ګورئ کې هغه سکولونه ګورئ کې مدرسې ګورئ کې کور ګورئ کې عدالتونه ګورئ نو هغه ته ناانصافي هغه سلسله چې کوم ده نو هغه رست رره ډېریږي کې پی کې کې دو خوځو انساني حقوق د پاره قوانين چې کوم د نوغه د مخ کې مقابله کې اوس ډېر زیات شو بیا هم داسې قسم واقعيات چې کوم د نوغه نه کمیږي او دا حقوق د چا جوړکړي حقوق نه دي بلکې دا حقوق چې کوم د اسلام حقوق دي چې کوم اسلام چې کوم د نو خزل ورکړي دي
بلخو ته حکومت د غیرت په نوم وجنه ناقابل ضمانت جرم ګرځولې دي خو پاکستانی مطبوعاتو کې راغلي رپورټونو تر مخه د غیرت په نوم وجنه قضيو کې ملزمانو ته د سزاګانو شرحه خوشا 2% ده چې دنيش پر بردا پیښور های کورٹ کې وکیل عارف خان د دې وجه خای
جاتر د ناقص تفتیش وجوهات په بنیاد باندې قانون کې مشه کم دې ډېر لو پولز دي دا غا هم یو وجه کې دي شي راضی نامه بازي ټایم د عدالت په اختیار سره اجازت سره وشي او یو پکې دغه هم یو دغه کې دي شي چې ملزمان فریق با اثر با رسوخ کسان وي او دغه وجه د چریشو یا تناسب دا کم دي د کنویکشن
بلخو ته د اسلام مذهب عالمان وای چې د غیرت په نوم او هر ډول بے ثبوت او گنا وجنا د اسلام د تعلیماتو پر ضد ده او په سختۍ سره منې کړی ده مفتی شوکت خټک په دې باب لوای
کيو خوند د خزه حقوق نه پوره کوي یا خوله غوړي یا میراث غوړي یا د خوخه وده بری کې معاف زمير اظهار وکي چې څنګه یو سړی د معاف زمير اظهار کوي شي په دې بنیادونو باندې ویجل کول د په اسلام کې داسې قتل دی لکه څنګه عام نور قتلونه غیرت په نامه باندې د قتل د عام قتل برابر دی چونکه د اسلام نه مخ ژوندۍ لور خخې شوې دي هغه هم د غیرت او د ننګ او ناموس چې لور یې شوې ده همدغه پس منظر وو اسلام هغه منې کړی دي نو اسلام په دې تنظر کې کلیئر کټ پیغام ورکړي چې غیرت په نامې باندې چا ویجل خدا چې کوم دي دا شرعي حرام او غلط کار دی
خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو محکمې یا ډایرکټریټ مرستيال مشر مقصود احمد مشال لیډو ته وایي چې د غیرت په نوم د وژنې قانون د سختولن علاوه دوی یوش مې نور ګامونه هم پورته کړی دي
پوجرو خلاف هم یو بالکل لدا لکه نه ده بکار او ظلم دي خو ګوره دا هو هم مشرک ډیر مایو ګڼل شي کنه دا خبره او دا پین ډیر کم شوی دا واقعیت اوس خو چکم نه نان کمپاونډیبل او دی واقع دا کی چکم نه امندمنت شوی و نر کلینګ چکم نه بالکل مکمل سپانسي سزا درپی
خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره جوړ صوبایي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار په دې حق لوای چې غټ استونزه د خلکو نه خبري ده او په دې اړه دوی خصوصي ګامونه پورته کول پیل کړی دي چې ټول زنانه او نارینه د خپل آئینی حقونو نه خبر شي.
موږ غواړو چې د ښځو کې د شعور پیدا شي، هغې د خپل حق پیژني، خو ورسره برسره سړو ته هم چې دا پتی چې دا د ښځې خپل حق دی، هغه خپل ژوند څنګه تیاری دا د هغې حق دی. او انشاءالله تعالی کمیشن به د مخنیوی کوي.
پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن شمیرو تر مخه تیرو څلورو کالو کې 19,500 نارینه زنانه د غیرت په نوم وژل شوي دي. دغه شان غیرت په نوم وژنو باندې کار کوونکي نړیوال سازمان یا انر بیس وایلنس اویرنس نیټورک تر مخه هر کال تر زرو نارینه او زنانه پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي، خو ول ډیر کم په دې کې رپورټ کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مومندو کې د بایزو، خوایزو او امبار خلک وایي چې سیمې د هایر سیکنډري سکولونو څخه بې برخې دي، چې له کبله د سیمې هلکان او جینکۍ خپلې تعلیمي هلې ځلې په مخ نشي وړلې. دوی وایي د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه سیمو کې د لوړو زده کړو لپاره سکولونه نه دي جوړ شوي. د سیمې د دې درې واړو تحصیلانو آبادي د 1,00,000 نه زیاته ده. بلخوا چارواکي وایي چې په خوایزو او امبار کې د ځینو سکولونو درجې پورته کړي دي او ډېره زر ده چې اسانتیاوی ورته هم ورکړل شي. د شانواز ترګزی په رپورت کې نور تفصیل دروړو.
یا 2013 د سرشمیر نه د معلوماتو تر مخه د بایزو آبادی د 100,000 پورې ده. د خوایزو آبادی د 40,000 زیاته ده. وړي د انبار آبادی د 50,000 اوختي. د خوایزو د سیمو سیدونکي تفسیر مومن مشاد رړو ته د دسمبر په 9 وویل د دوی په سیمو کې د تعلیم رواج ډیر کم وو. اوس خلک غواړي تعلیم عام شي، حکومت یې غم نه کوي.
زمونږ په علاقه کې های سکول نشته. میډل سکول نه چې کوم ماشومان فارغ شي تقریبا 90% ماشومان به سبق پریدي، ځکه چې دا غو دومره وس نه کیږي چې خکته علاقو ته لاړ شي او سبق وي. دا وخه صرف په تحصیل خوځي کې پرایمری سکولونه چې کوم دي هغه وي سکولونه دي او یو څلويخ پوسټونه پاره کې خالی دي.
په موند کې د تعلیمي ادارو شمیر 500 او اتیا دی. د کې وړ او وړ سکولونه هم شامل دي. ولې څلور کالجونه هم شته چې دوه پکې رسمي تعلیم، یو د فنی تعلیم او یو د کامرس یا کاروباری تعلیم د زده کړو لپاره جوړ دي. په مومند کې یو کالج د زنانو لپاره هم جوړ دي. خو دغه ټول کالجونه او یا غټ سکولونه یا کون او غلنۍ تحصیلونو کې جوړ دي چې د لورو سیمو نه ورته زده کوونکي پورته کې مشکلات لري. صدبر محمد بایزو د سیمې مخور ملک دی. مشال رډو ته وویل دوی هم هر وخت د حکومت نور هیڅ نه دي غوښتلي، بس یوازې د سکولونو غوښتنه ته کړې ده.
زمنګ علاقه کوم بارډر ایریا ده. په دا مسلسل د جنگي جنگ حالاتو کې پاتې شوې ده. حالات نه مخکې چې کوم وخت او امن لحاظ برابر وو، په هغه کې هم منګ د حکومت نه ډیر ګیله منو. هغه وخت ایجوکیشن لیول صفر مانیو. نن هم چې التا های سکول نشته، التا یو سیستم د کالج نشته، التا د بچو د تعلیم سوچ هم نشته. سوچ
د بایزو تحصیل په مشرقي اړخ ته مومندو د خوایزو او ساپو سره لګیدلې، ولی په مغربي اړخ ته افغانستان سره سرحد لري. دغه سیمه کې د ګوسړه یا ګورسل لوی لار چې ور باندې بده جلال آباد مومندو ته تجارت هم کیده جوړه ده، خو دغه لار هم د تیرو 11 کلونو راسي بنده ده. د امبار خلک هم غواړي په دغه سیمه کې ورته های سکولونه او په خاصه توګه د جینکو د تعلیم لپاره غټ سکولونه جوړ کړي شي. مقصود خان هم د امبار اوسیدونکي دي. مشاد رډو ته وویل د دوی په سیمه کې هغه سکول چې تر د اتم ټولګي پورې وو لسم ته اپګریډ او یا لوړ کړي، خو لا هم پکې د پرنسپل څوکۍ خالي ده. لیبارټریانی او نور هغه ضرورتونه چې های سکول کې باید ورکړي شي پکې نشته دي.
دلته په کارو چې دوه پکې د جینکو های وای سیکنډري وای او د لکانو سیکنډري هم ضرورت دی پامبار کې او د کالج هم ضرورت دی. نو دلته د تعلیم ډیره سخت ستونزه ده. ډیر سخت د علاقه تګی ده د تعلیم په بابت لکی کې بل کانو میډل پاس کا نو هغه به داسې چلو یا به مزدوري لاړل یا بچی ته کودایانو لاړل، نو هغه به ډیر کسان به تعلیم نه. اوس به خیر میټرکو کې، خو میټرک به مزبتری شم چې نورو اعلی تحصیلونو پسې میټرک هم کم دی. سیټونه راځي په اوپن وی تحصیل وایز نه نو سبب پنور تحصیلونو زمنګ ځوانان سره مقابله وکي.
د تعلیمي محکمې لخوا هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته د ورکړې شوې معلوماتو تر مخه تعلیمي محکمې په خوایزو کې درې میډل سکولونه 9 او 10 ټولګیو ته اپګریډ کړي، چې په کې د جنکو سرکاري های سکول کچکول، د هرکانو سرکاري های سکول امداد الله او های سکول ګټ ورسک شامل دي. خو په بایزو کې دغه سہولت لا هم نه دی ورکړې شوی. محکمه وایي دغه سکولونو ته به ډیر زر د های سکولونو د ضرورت په مطابق سہولتونه هم ورکړي شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د تازه شمیرو تر مخه روانونه په هیواد کې د ګرانۍ شرح 13.5 ریکارډ شوې. اداره د 1900 خوراکي شیانو نرخونه هم د زیاتېدو خبره کوي. ولس وایي د موجوده حکومت د واکمنۍ پر مهال ګرانۍ ډېره شوې چې ورڅخه ترې په عذاب دي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې ګرانۍ زیاته شوې نو ځکه په پاکستان کې هم د شیزونو نرخونه سیوا شوي دي، خو دوی کوشش کوي چې ژر په ګرانۍ کابو ومومي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په دارسو کې په ولس ته گرانے بوجھ د کمولو په خاطر په ځینو خوراکي شیانو سبسډي یا رعایت هم اعلان کړو. تمشال ریډیو خبريال چبیر جان اورو.
د پاکستان بیورو سټاتستکس یا د شماریاتو مرکزی ادارې هفتوار شمیرو تر مخه په ملک کې د ټماټرو، مسورو، چنو دالو، چینو، صابونونو او نورو توکو نرخونه روان هفته کې نور هم سیوا شوي دي، ولې د ځینو سیزونو نرخونه راټیټ شوي هم دي. عام ولس د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ګیلمن دي چې کله نه د دوی حکومت راغلی دی نو د ګرانې لړۍ دوامدار ده او ورځ تر ورځه د هر یو سیز نرخونه په بر روان دي. واجد علي چې د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه کې څوکیدار دي وایي چې تیر حکومتونو په نسبت دې حکومت کې ګرانی سو چند زیاته شوې ده.
دې ګورنمنټ کې ډېره زیاته ګرانی ده، ډېر زیات اوړو دغه شان تاسو اوړو لوټونو ته وګورئ او بل ګورنمنټ کې په 700 او دې کې اوس 1300-1400 کې دغه کېږي. بل دا چې دوی وایي چې موږ یوټیلیټي سټول دپاره تاسو یوټیلیټي سټول ته ځای کنه اوړو غوړي او چینې اخلي، نو یوټیلیټي سټول کې خو دوی دومره کم دغه لولېږي چې په هغې باندې خو د چا ګزارم نه کېږي. دلته خو زیادته د غریبانه خلق دی، ټول مزدور کار خلق دی، بس یو پلنده کا تا دا روان دا الله دی خیر وکړي خو ډیر زیات دن کړو.
نو شادلی وای چې کوم سیزونه د روزانه په بنیاد په کور کې استعمالیږي د هغې نرخونه یو په دوشي وي دي، خو حکومت سره هیڅ د غریب اولس فکر نشته دی.
دا کوم حالات نن سبا شروع دي نو خو ټول دنیا ته پته ده، وړي دا 180 نه او دا 200 نه روان شو په 300 باندې دی ودرېدو او دا غریب دی اړي چې کوم دنه 500 په روز ده. نو زه حیران دیم چې د عمران خان چې ویل تبدیلی به راځي، نو دا تبدیلی چې غریب تباہ برباد کوم 100% په غړو پچینو کې اوس په او 4 سال راپاتې نو حالات بدلی او غریب سړی تباہ برباد شو.
دا واکمن ګوند وفاقي وزیر علي زیدی د دسمبر په 13 خپل یو بیان کې په لندن کې خبريالانو ته ویلي وو چې پاکستان کې ګرانی د لندن نه کم ده، خو بیا هم دی وايي د ګرانی دفاع نشي کولی. دغه ټول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې تیرو 16 کالو کې ټوله نړۍ کې دا ډول ګرانی په لومړي ځل راغلی. دی وايي چې د دې حکومت پلان لري چې غریب اولس ته بنیادی د استعمال سیزونه پر حیاتي نرخونه ورکړي. سه موده وړاندې وزیر اعظم عمران خان خپل یو بیان کې ویلي وو،
کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں،
موږ د خوراک څخه سیزونه زیاتره بهر نه راغواړو. هڅه بهر ملکونو کې نرخونه زیات شو نو دلته به هم زیاتېږي، ځکه موږ هم د هغوی نه راغواړو. شل کال کې دومره په تیزه د خوراک څخه سیزونه نرخونه چرته هم نه دي زیات شوي لکه سخ کال چې زیات شوي دي. دین علاوه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تیر حکومتونو هم د موجوده ګرانۍ لپاره ګرم ګڼي او وایي د پاکستان په تاریخ کې د ټولو زیات بهر ملکی قرضونه چې تیر حکومتونو اخستي وو د دوی حکومت واپس کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په عمان کې اوسیدونکي 12 کلنې پاکستانی ماشومې عایسل وحید په امازون شپه کتابونه چاپ کړي. هغه وایي کتابونه لیکل یې شوق دی چې پکې ځان ډېر ښه احساسوي نو ځکه یې لیکنو ته مخه کړې ده. پښتون لیکوال اباسین یوسفزی دا یو خوشاینده خبره بولي چې د پاکستان کمومره ماشومان په لیکلو کې دلچسپي لري. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان 12 کلنې ماشومې عایسل وحید پر امازون شپږ کتابونه چاپ کړي دي. ایسل د شپږم جمعات زده کوونکی ده او د لیکنې په بیلابیلو سیالو کې هم انعامونه اخیستي دي. ایسل د 13 کلونو راهیسې په عمان کې اوسیږي او وایي چې لیکل یې شوق دی نو ځکه یې وکول شو چې دومره په کم عمر کې کتابونه ولیکي.
Writing is my passion and I really enjoy doing creative writing.
لیکل زما جذبه ده او زه ترې ډیر خوند اخلم. زه په خپل ټول ژوند کې له ډیرو سیزونو متاثره شوی یم. زه له خپل شاوخوا ډیرو شیانو خلکو نه متاثره شوی یم. زه له هغو لیکوالانو نه متاثره شوی یم چې کتابونه مې لوستي دي، خو تر ټولو زیات زه له خپل مشرې خور متاثره یم چې هغه هم یو لیکواله ده او خپل کتابونه یې چاپ کړي دي.
آیسل وای چې د کتابونو لاره نه یوازې څه پیغام ورکول غواړي بلکې دوه کتابونه خیالي ناولونه دي.
Well, I have 6 books. One of them is an anthology in which 104 other people collaborated.
زما په شپږو کتابونو کې مې یو شعري مجموعه ده چې پکې یو سلسله نورو کسانو برخه اچولې ده. دا غي مقصد د کورونا په وخت مثبت فکر خورول دي. نور 15 جلا کتابونه دي چې درې پکې اخلاقي پیغام لرونکي او دوه مکمل تصویراتي ناولې دي. خیالي ناولې مې دی ډیمونز هټرډ یا د شیطان نفرت او دی ټیرر یا ډار دي. نور کتابونه مې ثرو د پورتل یا د پورتل لاره دی ان دی لایف اف ا پنسل یا د قلم د ژوند یو ورس او چیپ ګوز ټو سکول یا چیپ سکول ته ځي. دی په دغه کتابونو کې زه پیغام ورکوم چې مونږ باید ګند خور نه کړو، د پنسل مثبت استعمال وکړو او د یوې ماشومې ذکر کوم چې د خپلې ارزو لپاره زیار باسي.
دا ایسل په خبره په دې کې د خوخي کتاب یې د ډیمنز هیټرډ یا د شیطان نفرت ته چې ټولو کې اول یې لیکلې خو چاپ شوی روستو. ایسل نه یوازې کتابونه لیکي بلکې په مجلو کې هم لیکنې چاپیږي. د دې ترڅنګ هغه د پبلک سپیکینګ یو لسی ویناو، باسکټبال او د آیس هاکی شوق هم لري. د ایسل مور شانې زهرا مشال ریډیو تویل مېندې پلرونه چې په وړو کالو کې پر ماشومانو سم توجه ورکړي نو ښې نتیجې راوځي.
بس یہ میں نے ڈسپلن لائف میں کیا ہے کہ جو ٹائم ٹیبل ہے بچے اس کو فالو کریں.
ماں پجوند کے نظم ساتھلے دے چھ ماشومان میں دا وقت پابند اوسی، ہر چیز مو دا منظم اول کوشش کرے او ماشومان تہ می ڈیر وقت ور کھڑے دے. پاکستان تھا دا داس ماشومان ڈیر ضرورت تے مشتہ دا موبائل پر جائے زیات وقت ماشومان تہ ور کول پکار دی. پتیرے پ ہغه وقت کی چھ ماشومان ڈیر واڑوی دا ماشوم پجوند کے لمڑی پنز کالا ڈیر ضروری دی. نو ہغه وقت میں ماشومان تہ ڈیر پم رنوا او په موبایل باندې می هم کوشش وچه په مثبته طریقې استعمال کړی.
مینه یی کوشش کی کی انکی ایکټیویټی پوزیټیو ہے.
دا چې نور کسان څنګه کولی شي چې خپلې لیکنې امازون کې چاپ کړي، ایسل وای طریقې ډیره اسانه ده. دا غي لپاره په امازون ویب سټ کې اکاؤنٹ ضروری دی. په کینڈل ډایریکټ پبلشینګ اکاؤنٹ کې د ځان رجسٹرولو وروسته بیا کینڈل مو نورا لارښوونه کوي. پښتون لیکوال اباسین یوسفزئی مشال ریډیو تویل دا د نیکمرغې خبره ده چې د هیواد کمومره ماشومان هم د لیک استعداد لري. نوموړي وویل پکار ده چې د جدید دور له تقاضو سره سم لیکوالان د خپلو هنرونو نه په جدیدو لارو په ښه ډول ګټه پورته کړي لکه څنګه چې ایسل کوي.
بهتره طریقه دا ده چې خلک څومره ډیره ګټه اوچتولی شي د خپل هنر د خورولو دپاره، د خپل تخلیق د خورولو دپاره. دا ډېره لویه خبره ده. زه ګڼم چې اوس خلکو سره ډېر وخت نه وي، هر وخت څوک کتاب نشي لوستی، هر وخت د موبایل سره او د کمپیوټر سره نښتي. نو که چېرې په داسې لارو باندې چې د ډیجیټل لارو باندې کتابونه او آرټیکلز او خیالات راشي، دا به ډېره غوریزه خبره. بلکې زه خو دا سوچ کوم چې اوس د خلکو نه پکار دادی چې دوی ته آډیو بکس په سنسه ډول ورسولی شي.
د ایسل په خبره د کتابونو لیکلو مقصد یې پیسې نه دي، بلکې دا یې شوق دی. هغه وایي ټولو ماشومانو ته پیغام ورکوي چې همت نه بایلي او کوشش وکړي، که ناکام هم شي نو لا هغې دې زده کړه وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه او زلبیا له ګل آیاز اور.
پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې د هیواد نور برخو په شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کول غوښتنه شامل و. دوی ویل چې ریاست باید په جبري توګه د ورکولو لړۍ بند کړي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري پرون په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې په جبري توګه د کسانو د لادرکه کولو د مخنیوي لپاره قانون سازی کوي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د گوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکړي د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالرانو د مایانو پر ښکار بندیز، د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشه توکو پر ضد پټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د گوادر مظاهرچیانو شپاړس غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې عملی کړی. دا خبر پختخوا په ټانګ چدړ کې نن سهار وسلوالو د پولیو ناروغي مخنیوي په کارکونکو بری کې یو پولیس والا وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. دا خبره د ټانګ تاڼۍ مشر نور رستم نن مشال رډیو ته کړې. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي بلوچستان میرعلي ایدک او بوراخیل قبیلو ترمنځ له تیرو څلور ورځو راهیسې د ځمکې پر سر شخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو او ځایي خلکو پرون مشالو ته ویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي دي. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په جرګه کې ناستو مشالو ته ویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې یې عثمانځي مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي. ده وویل چې دغه قبیلو ته یې خبرداری ورکړې که چېرې مورچې خالي نه کړي پر ضد به کاروای کوي. او د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمی خبرو کې جدي دي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړی چې د ایران د 2015 کال د اټمی موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې کړې. د څو ورځو لزنډ ټوستو په ویانا کې د روانې اونۍ په پیل کې شروع شوې.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیږي. زه ملیحا میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار نادرنه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.